په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهیر امید مشال د خبرونو سرټکی. په کوټه کې یو 14 لک تر لګ درې تنه وجلی دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داود زی اسلام آباد ته رسیدلی. ارمینیا او اذربایجان د امریکا په ملاتړ د شوي اوربند په خلاف ورځ یو بل تورن کړي. په کوټه کې یوې 14 لږ تر لږ درې تنه وجلی دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا 14 پر ناوخته په موټرسایکل کې د ایښودل شوو بارودي موادو په وسیله شوې ده. دې 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمېر موټر ته زیان راوړلی دی. دا په داسې حال کې وه چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو، خو 14 د جلسې له ځایه 100 کیلومتره لرې د سبلای په داسې مارکیټ کې شوې ده چې پرون زیاتره وخت تړلی وو. چا د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه ودرولی دی، بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 25 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. د وویل چې اوس د چین په څېر تر ټولو نږدې ملګري هم له پاکستانه خفه او لرې شوي دي. مولانا فضل الرحمن وویل موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ دا حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. د وویل لومړی ورځ د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او نه یې اوسمني. د مولانا فضل الرحمن تر څنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان رزکزي، حیدر خان هوتی او د اپوزیشن یو شمېر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جعلي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلي فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کرشمنۍ نه دي پوره کړي. دوی وویل د کورونو په نړېدو یې 100 کاله تیر شوي، خو حکومت لا هم دوی ته د رسېدلي تاوان ازاله نه ده کړې. د افریدي ریلیف کمیټې په نامه جرګې مشر معروف افریدي د اکتوبر پر 25 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی د بیا بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 قسم کې شته، د 2018 کسانم کې شته. دوله دا پیسې ولې نه ریلیز کوي؟ یو مو یو چې بس کم یو سړی دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، یاره دا حق مې لوشي. کا دې کومه پارٹی وی، کا دې حکومت دی پارٹی سره وی، کا دې اپوزیشن سره وی، یو پښتون دا یو حق یې دا کور چې غلا مې لوشي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دې سیمې استازي محمد شفیق اپریدی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې ټولې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په اړه په وړاندې ایښې دي او هیله لري چې ټولې به هوارې شي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داود زی اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار موید یوسف سره لیدو کتل کړي. افغان او پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان رول وو. ټاکل شوی چې عمر داود زی له نورو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پهلودین کې دوه ورځنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. وروستۍ خبر دا چې ارمینیا او اذربایجان یو بل د هغه اوربند نه په سرغړونو تورن کړي چې په بشري بنیادونو شوی او سره له نن به عملي کېدو. د دې اوربند مخه د لانجمني سیمې نګورنو قرباخ پر سر روانه جګړه ودرول وو. د ارمینیا د دفاع وزارت وایي چې د اذربایجان پوځ 2 ځله په ګولهبارۍ سره د دې اوربند خلاف ورزي کړي. د یاد وزارت د مطبوعاتو سکرتري شوشان ستپنیان په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې نن د اکتوبر په 6 سهار تقریبا 10 منټه د پاسه 9 بجې لومړی خلاف ورزي شوې، چې پکې د اذربایجان لخوا د ارمینیا په جنوب مشرقي برخو کې هدف په نښه شول او بل خلاف ورزي د سهار په کم 9 بجې وشوه، چې پکې د ارتسخ سیمې په شمال مشرقي برخو کې جنگي مورچې په نښه شوې. خو د اذربایجان د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوربند احترام کوي، مګر ارمینیایي ځواکونه یې تورن کړل چې د اوربند یې سخته خلاف ورزي کړې. دا تورونه پس له هغې مخکې راغلي چې د اکتوبر په 25 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دواړو هیوادونو لخوا په ګډه خبره شوې اعلامیه کې په دې اوربند د رضاکېدو ویلي ول. د مشال د خبرونو پای.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو رپورټونه واوري. په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شاملو اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د کوټه په جلسه کې د تحریک انصاف حکومت پر کورنۍ او بهرنۍ تګلارو سختې نیوکې کړې دي. حکومت ویلي اپوزیشن سیاستوال خپلې درغلۍ پټول غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي راتلونکو څو میاشتو کې به په دې صوبه کې شپږ نوي اقتصادي زونونه پرانیزي، خو یو کاروباري تنوعي حکومت د بندو کارخانو بیرته فعالولو غم باید وخوري. خیبر د باڑی یو شمیر خلکوائی کورونو یہ د وسلوالو پاکستان پوسٹ پر جنگونو کی تباشی بھی اس پر حکومت ډیر کم پیسے ورکوي.
مونږ هم مسافری کړی او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي، 8 لاکھ روپیا ملاو شي. وجه دې پکې نه لګي، جمعه ته پکې نه لګي.
او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي هڅه کوي چې د سیمې ستونزو ته د جرګو له لارې حل ولټوي.
فیصله شوی دی زمونږ چې د جرګې په زیر دی مونږ انګیج کړی دی، په درو ورځو کې وزیر سره مونږ مزید چټنګ کوو.
پریوش منور سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو، پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم پرون په کوټه کې خپل دریمه درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې په دا غورځنګ کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشرانو د حکومت پر کورنۍ او بهرنۍ تګلارو سختې نیوکې وکړې. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندنه دغه غونډې ته وویل چې دوی د پوځ نه بلکې د ځینو هغو پوځي افسرانو خلاف دي چې په سیاست کې د خپل مداخلت په ترڅ کې دا اداره بدناموي. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له لندن په خپل وینا کې وویل چې دوی د فوج خلاف نه دي، بلکې د ده په وینا چې ځینې داسې خلک دي چې هغه د فوج د بدنامۍ سبب ګرځي.
چند لوگ اپنے کڑاونے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں.
میاں نواز شریف وایي چې دوی ځکه د خلکو نمونه اخلي چې ځینو کسانو له کبله د ټول فوج بدنامي ونسي. دا کسانو د خپلو ګټو لپاره قانون او د عین څخه سرغړونه کوي، ملک او قوم ته نقصان رسوي، لکن د ځان د خوندي ساتلو لپاره د فوج نوم کاروي. خو په حقیقت کې د فوج سره د دوی هیڅ تړاو او تعلق نسته. نواز شریف پر فوج او پولیس راغ وکړي چې د خپلو سوګندونو له مخې دې د ملک او عین احترام وکړي. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې باید د ولس د رای او ووټ احترام وسي. نواز شریف د کوټې و جلسې د پخپل وینا کې دا هم وویل چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه، بلکې د هغه خلکو سره ده چا چې عمران خان راوستی دی. غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو هم د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه او د عمران خان پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دا د بلوچستان په قسمت کې نه دی لیکل شوي چې پر پراخو قدرتي وسایلو لرور برسېره به د بلوچستان ولس په غربت کې ژوند کوي.
جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں،
نن هم ځینې قوتونه دا خوب ویني چې څه ډول به پی ڈی ایم ماسي. خو موږ دوه قدمه نور پر مخ تللی سو، لیکن و شاته نسو پاتې کېدلی. هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د بلوچستان و خلکو ته هیڅ نه دی ورکړي او تر اوسه په دغه صوبه کې یوه هم پروژه نه ده پیل کړې. البته د دې په مقابل کې د بلوچستان د سمندر پر ټاپوګانو د قبضې کول پلان ترتیب کړی دی. وایي جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګزي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې هر چا چې په دې ملک کې د خپل حق او جمهوریت خبره کړې ده هغه ځورول شوی دی. ده وویل چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې په ملک کې له انتخاباتو انکار وکړو. موږ پاکستان یو داسې فیډریشن جوړول غواړو چې د طاقت سرچشمه په دې کې د ولس په ووټ ټاکل شوی پارلمان وي. له افغانستان سره پر پوله لګول شوی ازغن تار د ولس د ژوند او اقتصاد په ټپه درولی دی او ویول شاوخوا 80,000 کسان به له چمن او بولدک ته به د کار لپاره تلل او راتلل، بل خو اوس دوی تار ورته لګولی دی. هغه زیاته کړه چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې د دواړو غاړو پښتنو ته ووایو چې دا تار له بېخه وباسي او چې چیرې یې غورځوي هلته یې وغورځوي. پر دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز جلسې ته په وینا کې د نورو تر څنګ په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ماته معلومه ده چې دلته هر وخت خلک پورته کیږي او بیا خراب مړي مندل کیږي یا هم ژوند ہمیشہ لپاره ورکیږي.
خدا کا خوف کرو، تمہاری بھی بچی ہے.
څل خدای وېره وکړي، ځکه چې تاسو به هم شای بچی وي. لخول خلق سره داس چلن مکوي. ریاست کې د پاسه ریاست م جوړوي، جلی حکومتونه م جوړوي او د خلکو وټونه مغلا کوي. جلسې ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې اوسنۍ حکومت د غلط تګلارې له امله اوس د چین په څیر د ټولو نږدې ملګرو هیوادو سره هم د پاکستان اړیکې شلېدلې دي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جلي حکومتو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. هغه وویل چې ما د اولې ورځې څخه د عمران خان په مشرۍ کې حکومت نه دی تسلیم کړی او نه اوس هم منم.
آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان
پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پخبل وینا کی طور پور کڑی چی عمران خان نہ ہوازی دا ملک اقتصاد پٹا پتر والی دی بلکہ دا ملک بارنی تک لارے ہم دا ناکامی سر مخ کڑے دا. جلسی دا عوامی نیشنل گوند مرستیال مشر امیر حیدر ہوتی دا بلوچستان نیشنل گوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جام مینگل دا نیشنل گوند مشر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ او دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم وینای وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وزیر اعظم عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې بلکې بهرنۍ تګلارې هم ناکامه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون ماښام یعنی د اکتوبر پر 15مه په کوټه کې دغه غورځنګ درېمې جلسې ته کړې دي. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز هم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیې پر مخ وړي. تفصیل غلام غوس را کوي.
13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں.
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمونږ دښمنان دا خبره کوي، څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو ګنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته 11-12 ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړې، نو ظاهر ده ټول پکې شریک شو.
11-12 پارٹیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
13 ورځ د لندن نه د کوټي جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکې وکړې او هغه د ځینې پوځي مشرانو د نومونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینې سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکې کوي. خو د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترګری ضد جنگ کې ډیری قربانۍ ورکړي دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځایه ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورینه په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړی ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډه هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نور هم مضبوطو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے, مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا باندې نیوکه وکړه چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی جواب ورکړي. خو د اطلاعاتو او پاکي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں, آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې په کومه لاره لیږدولی دی.
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف ګوندونه د حکومت دا دریز ردوي او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکه کړي دي او مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمونگ ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پور تکے
د خیبر پختونخوا په چترال کې سرلننه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې سیمې د پولیو ضد ادارې یو مشر ویلي کمپاین ته امنیتي تدابیر نیولي او د په خبره چې هلته له پولیو څاڅکو د انکاري میندو او پلرونو شمیر کم دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په چترال ضلع کې د پولیو مخنیوي ادارې ځای مشر ډاکټر فیاض رومی مشال لیډو ته د اکتوبر په شپږ ویشتم وویل چې په ټوله ضلع کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی او هر ډول تیاریانې شوې دي چې پکې به خوشا شپږ اویا زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. دی وایي څاڅکي ورکوونکي هلکاران به د کمپاین دوران د کرونا نه د بچ کېدو لپاره په هر ډول احتیاطي لارښوونو عمل هم کوي.
76400 زمون ټارګټ دی 15 کلونو کم ماشومانو او زمون تیاری هڅه شوی دی او واکسین مو زمون ټول ډیسټریبیوټ شوی دی زمون لوجستیک هڅه ډیسټریبیوټ شوی دی او نن تیمال په فیلډ کې دی واکسینیشن سٹارټ دی او دا 15 ورځې کمپین وای کورونا د پاره خو زمون پیټریز ټول ډیسټریبیوټ ډیسټریبیوټ شوی دی ما سنیټایزر او ګلوز وغیرہ او ټول تیمانو دا ټول 15 ورځې لپاره مونږ ورسول دي او سپریز مونږ شو کوم چې فالو کې خلک سکیورټي وایز دې سچ
تاسو د صوبې نورو برخو په شان چترال ضلع کې هم انکاري مور او پلاران شته او کنا نو نوموړی وایي چې په چترال کې داسې والدین ډېر کم دي خو چرا هم شي نو په سلا مشورې دوی رضا کړي.
دلته خو جی انکاری ماشومان داسې ټرین نشته اکا دوکا راځي هغه ماشومان چې هغه پیرنټس چې کم لاندې ډسټرکټ نه چترال ته راځي نو هغوی انکاري وي اکا دوکا خدا دی چې زمونږ مونږ بیا که ورکو او مونږ مخکې خو یو خدا سټرټجي ده چې مونږ پیرنټس ته تلو او موټیویشن کوو.
دا خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې ای پی ای تر مخه په چترال ضلع کې ردی کمپاین لپاره د صحت محکمې 1509 تربیه شوي ټیمونه دې کمپاین کې برخه اخلي چې کور په کور او کوسه په کوزه هم ګرځي او بسونو اړو سکولونو او هسپتالونو کې هم اهلکاران ناست وي او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا سرکاري شمیرې تر مخه روان کال 2006 کې تر دې دمه د پولیو یو کم اتیا کیسونه رامخته شوي دي چې پکې 23 د بلوچستان 2 سند او خیبر پختونخوا کې او 12 پنجاب صوبې نه راغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په دې صوبې کې شپږ نوي اقتصادي ساحې زونونه تیار کړي دي او دا چې راتلونکي کال تر فبروري میاشتې پورې به پرانستی وکړي. خو د صوبې ځینې کاروباریان وایي حکومت باید تړلې کارخانې خلاصې او له دوی بې ځایه مالی اخیستل بند کړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوي کاروباري زونونه جوړوي. کاروباریانو په غوښتنې چې دوی باید د نوي زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانه‌دارو سره مرسته وکړي. د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوی چې د روان میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې د دغه زونونو پرانستی وشي. دوی ویلي چې دغه زونونو کې به د 2 لک نه زیات خلک هم پر روزګار شي. خو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال رډو ته وویل چې نوي زونونه جوړول ښه خبره ده، خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي.
نوی چوی هغه جوړول دا هغه خو بیا تختی له ګول ولا خبره ده. دا زور انډستری سټیټس ته وی دیتا چوی کمی سہولتونه دي، هغه انفراستراکچر دی، هغه ته د بجلی سپلای دی، هغه ته د ګیس سپلای دی.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہ وار غونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوی جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون، رشکی سپیشل اکنامیک زون، غازی اکنامیک زون، چترال اکنامیک زون، محمد اکنامیک زون او ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي. دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره دوی 1340 تکړه ځمکه هم اخستلې ده. او اول باید نوخار اکنامیک زون پرانسته د رواني میاشتې په اخیره کې، ولې لټولو اخیرنۍ پرانسته به په فروری کال 2020 کې د ډیر اسماعیل خان اکنامیک زون کېږي. په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای په خوانی فاټا ډیولپمنت اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته دغه ځای خیبر پختونخوا انډستریال زون ونومول شو، ولې دا وخت یې ورته محمد اکنامیک زون نوم ورکړی دی. د دغه زون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانې هم جوړې دي. او یو کارخانه دار جانزی بھاجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانې دغه زون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ورسره مالی مرسته ونه کړي.
دوی دومره توان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته به هم جوړه کی بدې بلها خرچ راځي. نو موږ د حکومت سره دا خواسته ده چې په کوم ځای کې وي د پولیسي د کم ار صنعت سره تړلې خلک دي چې دا هغه داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه الته ورو مسال ته نوی ولګو. نو د یو کارخانه سره به د لسونه د شلو کسانو پوری ډایرکټ او لس 15 کسان ان ډایرکټلی د ټولو لپاره روزګار موقع ملو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې له پخوانه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانې کار کوي. و کارخانې به په لنډ وخت کې کار شروع کړي، ولې 2 کارخانې د جوړېدو په حالت کې دي. انجینیر مقصود انور وای چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانې په ټپه ولاړې دي او حکومت له پکار دي چې د روزګارانو لپاره جوړ شوی په قانون کې هم نرمي راولي.
نو دا سوچ کوي چې دا انډستری چې دی هغه ایریا غوډه وایډ که نه کافی غټ ایریا دی. نو غټ ایریا کې چې دی بغټ غټ حالونه وي هغه باندې پراپرټی ټیکس او ښه ګران پراپرټی ټیکس ولګو نو لکونه روپۍ خو پراپرټی ټیکس مات کې چې دی کنه دا زور انډستری سټیټ باندې لګېدو.
له دې وروسته مې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری او یا صنعت د صلاحکار عبدالکریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغه ځانګړي استازي راته وویل چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروفه دی او نه د معلومه چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې دا هم ویل شوی چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګې او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په باړه کې د اپریدی ریلیف کمیټه په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چلته دی د بیا رغونی او بیا بحالۍ چارې حکومت سره ته ورسوي. دوی وایي د جګړو عملیاتو په وخت یې بنیادي اډانه له منځه تللې او اوس ورستانه شوي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سلګونه کسان د خپلو ویجاړو کورونو له سروې او معاوضو محرومه دي او د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې هم دي د دوی په خبره چې نه لري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باډې نه منتخب غړي وایي د صوبې اعلی وزیر ته یې د سیمې دغه ستونزې ورپه ګوته کړي او هیله ده چې زر یې حل کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د افریدی ریلیف کمیټه په نوم جوړ شوی جرګی غړی وای په باډه کې په 2014 کې بدامنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی، خو د بیا رغونې او بیا بحالی منصوبې پکې سر ته ندی رسیدلې. دوی وای وسلوالو پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه له منځه تلې، د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې، او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو معاوضو چیکونه یې نه دي راغلي.
یو مو یو چې بس کم یو سړی دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، ایله دا حق ملو شي. کار دې کومه پارټی وی، کا دې حکومت دی پارټی سره وی، کا دې اپوزیشن سره وی، یو پښتون دی، یو حق یې دا کور چې غله ملو شي.
د باړې ځنې هغه کسان چې کورونه یې ویجاړ شوی او تر اوسه ورته معاوضه نه دی میلاو، دوی وایي
سدانور بارکم بارخین دا طلبونه حکومت هغه و بس دا کی کړه وکړل او بس پیرون سوي بس سروې شوی او هغه یې وکړل دي ټکنه و سروې بلخ کړی ورو نه ورو کوي په ملا پیسې نه ورو کوي.
رمضان عبدالجبار دا د مون کور ځنی چې کم دی بارکم بارخول کې مشهور کور او کور وران کړه او هغه یې صرف د دوه ولي کړه، حالانکه هغه کې کم اسکنګ دی مون ترنه رامن ترنه دا مونږه مسافرې کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي، 8 لاکھ روپیا مې لاوش بس دغه دی چې بس دغه ختم شو وجه دې پکې نه لګي، جمعه ته پکې نه لګي، نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی.
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2014 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي، خو په وعدو یې لا عمل نه دی شوی.
غټ غټ وعدې کړې وې چیرې دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي، هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وې، تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه گورنر ماډل سکول و، دغه شان د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس و، دې سره چې کله کوم روډز سکولز و یا دغه شان د هیلتھ کوم بیسک یونټس و، دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شان کې د انفراسټرکچر دا ټول سیزونه و، نه خو نوې کالج رالو اوران شوي سکولونه خو چې کوم دي بدې خو لا تر اوسه ډېر کم چې کوم دي هغه جوړ کړل شول، خو مرجرم شوی دی اینی حکم لري.
باډینا د صوبایي سملي غړی او د ضلعي پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پرده وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډې دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړې دي.
کم خلک چې آی ډی پیز واپس تللی دي او داغه کورونه وران دي، هغه ډیماند مونږ وکړو چې داغه د د را روان سخت موسم نه د بچ کېدو لپاره ټینټ ضرورت دی، د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو. چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي، په هغه کې د مونږ د علاقې لپاره ډیر سودمن ثابت شوې دي دغه دورې، د مونږ بنیادی انساني حقوق چې و هغه غصب کېدل، په هغه کې کرپشن ډیر زیات و، د احتساب څه تصور نه و، نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی ان شاء الله دا د قبایلو به ډیر په فائدہ کې تمامیږي.
د خیبر د بیا بحالې څنګه د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باډه او تیرا کې خوښه 9000 کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړل شوی، او په ټولو کومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروي بیا پیل شوی. یو وران شوی کور په سر 4 لاکھ روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,68,000 روپۍ ورکول کیږي، او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې سباندی 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د مخام 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
په کوټه کې یو 14 لک تر لګ درې تنه وجلی دي. د پولیسو یو لوړ پوری چارواکی اظهر اکرم ویلی چې دا 14 پرون وخت په موټرسایکل کې د ایخ عبدل شوی بارودی مواد په وسیله شوې ده. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه ودرولی بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی وویل د کورونو پر نړېدو یې 100 کاله تیر شوي خو حکومت لا هم دوی ته د رسېدلي تاوان ازاله نه ده کړې. د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داوودزی نن اسلام آباد ته رسېدلی. نوموړی په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار مهود یوسف سره یې ملاقات وکړ. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه پاکستان رول و. آرمینیا او اذربایجان یو بل د هغه اوربنده په سرغړونو تورن کړي چې په بشري بنیادونو شوی او سره لنه نه به عملي کېدو. د دې اوربند موخه د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه ودرول و. د آرمینیا د دفاع وزارت وایي چې د اذربایجان پوځ 2 ځله په ګولهبارۍ سره د دې اوربند خلاف ورزي کړې. د بیلاروس اپوزیشن نن د اکتوبر په 16 په ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی. د اپوزیشن د هړتال په دې موخه ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د مستعفي کېدو لپاره فشار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن لخوا لوکاشینکا ته تر 13 شپې پورې د مستعفي کېدو ورکړل شوی مهلت پوره شو. خو د اپوزیشن په خبره هغه د مستعفي کېدو پر ځای د احتجاجونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه واخیستل. د اپوزیشن مشري سویتلانا تسخانسکایا لخوا د هړتال پسلاغه اعلان شو چې تیر ورځ په منسک او نورو ښارونو کې پولیسو په سلګونو احتجاج کوونکي ونیول.
د مشال رادیو لن خبرونه موریدل سره زیو بل رپورت ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوسر دانش په نوم پر فونیز مرکز تر حاضر بیت پاړه امنیتي چرواګي په بیغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي مسولین په هیواد کې د نامنۍ پر وروستیو پیښو غلي دي او باید نور له دندو استعفا ورکړي. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت بیا وایي په کابل کې د وروستۍ امنیتي پیښې به وڅېړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. فیروزه عزیزی معلومات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي ناستې بحث په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغې جرګې یو شمېر غړو د شامې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغې پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. له دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل
تکرار حوادث نشان داد کې
د دغو پیښو تکرار وښودل چې زموږ امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې مطلق ناکامه دي او دغه ناکامي د عامو وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولس د کور دنده دا ده چې دوی څارنوالۍ ته وروپیژني او تر څېړنو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مرکزوبلې ته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړل شي.
حکومت مسؤل تامین امنیت.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د 13 شنبه په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
اقدامات د مخنیوي خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي خاطر باندې لري. خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او موږ دغه تورستي د ابعادونه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنه زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوبلې واوښتلې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د ننګرهار اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د مجهز روغتون د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د تشخیص او درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوسي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ختیځ میډیکل کمپلیکس په جوړېدو سره به دوی وتوانېږي چې د هر ډول ناروغ تشخیص او درملنه په کور دننه وکړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه چې په جلال آباد کې په زرګونه خزینه او نارینه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول. د ټیلماټیل له وجې په کې د دریو نارینه په ګډون 25 خزینه او تمرک ژوبله اوښتې وه چې په دې کې اکثره میرمنې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې که په دې ولایت کې د تشخیص او درملنې مجهز روغتون وای دوی به نه مجبوره کېدل چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي. د طارق په نوم یو تن چې نیکی ناروغ دی او پاسپورت یې د پاکستان د ویزې لپاره اسانچاري کمیټې ته سپارلی وایي
زمون نکد او ډیر سخت ناجوړه دي. منګه دي قرنټین نه مخکې یو پرچه دوا وته پاکستان راغوسته خو اوس هغه خلاص شوې ده او ډیر سلويغ زرو پاسپورټو کې دا پاسپورټ ورکړې دي او اوس حالات ډیر سخت خراب دي. نو موږ دا وایو چې حکومت لپاره کار ده چې دی ویزو او دی پاسپورټونو باره کې جدي ګامونه واخلي.
د ببرک په نوم یو بل تن وایي د کورنۍ یو ماشومه یې په سړه مرمۍ لګېدلې او زړه ته یې کېوتې ده. د ده په خبره په ننګرهار کې ورته ډاکترانو ویلي چې د اپریشن لپاره یې پاکستان ته ورسوي خو دا چې ماشومه او پلار یې پاسپورت نه لري نو مجبوره دي چې د کوټې چمن له لارې خپل ناروغ پاکستان ته بوزي.
دا 2 کالو ماشومه و چې په سړه مرمۍ لګېدلې و د پیکا په دې مټ باندې او دې مټ نه حرکت کړی و دننه د خېټې پلوتلی او ډټ پلوتلی و دا مرمۍ. دا ډاکترانو ټولو کوشش په وکړو خو ونه توانېدل چې دا وباسي او بس سبا به د خیره سره دا ماشومه په دغې کوټه چمن باندې اغسي پاکستان ته اړو هلته به دې تداوي کوو.
100 کاله وړاندې په ننګرهار کې د ختیځ میډیکل کمپلیکس نوم د 620 روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د کمپلیکس د ودانۍ د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوي. په راتلونکي کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې تر ډېره به ورسره د هغو ناروغانو تشخیص او درملنه په کور دننه ترسره شي چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته روان دي.
ختیځ میډیکل کمپلیکس چې په 200 جری بمځکه کې دی او ساختماني چارې تر ډېره حده پورې د 80% لوړې تکمیل شوې دي. د طبي تجهیزاتو دپاره یې وزارت ته پیشنهاد شوی دی او انشاءالله امید دا دی چې د ساختماني چارو په تکمیلېدو سره به یې تشکیل او تجهیزات هم وشي. او چون هلته موږ د یو معیاري لابراتوار او تشخیصي مرکز غوښتنه هم کړې ده د هغې په فعالېدو سره به اکثریت هغه مریضان چې د ننګرهار نه پاکستان د نږدې شپخانو ته ځي د هغوی تداوی به په ننګرهار کې ممکنه وي او ضرورت د تک به نه وي. بیا هم که څوک په خپله خوښه ځي یا میډیکل ټوریزم ته ځي هغه به یو جدا مسله وي.
ډاکټر دورانی زیاتوي چې ختیځ میډیکل کمپلیکس به په نویو او ماډرن طبي وسایلو او مجهز لابراتوار سنبال وي او په بیلابیلو برخو کې به ورته متخصص ډاکتران په دندو وګمارل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د شمالي وزیرستان ځینو قبیلو د خپلو غوښتنو په لړ کې تیر 4 ورځې د بنو میرامشاه سړک تړلی و چې له وجې پاک افغان تجارت اغېزمن شوی او عامو خلکو ته هم په تګ او راتګ کې ستونزې وې. خلکو شکایت کاوه چې انتظامیه او پولیس د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان لمرستيال کمشنر شاهد علي خان سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنې چې دوی د خلکو د مسلو د حل لپاره څه کوي.
ڈپٹی کمشنر صاحب کا لومڑے اول دار تو وای چې شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځونه په میرلی کې مختلفې چې کم قبیلې دی هغه د خپل غوښتنو په لړ کې راوتی دي، خو مین شهرای بن کړي دا پاک افغان ترانزیت ریډ چې کم دی هغه بن کړي او هغه کې سات کم ځای پورې ورسه دا چې هغه نه تجارت هم بند دي، ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي، عوام هم په مشکلات کې دي.
ضلعی انتظامیہ پولیس کا مشترکہ کلتون سرا قبائل لی دا وہ سرا چی دے نو جرگی نباد چی دے رو من کو لو کو چی سمرا قبائل لی بچا دا طرف چی کم دا روگ منشے آگو دا دا انسٹرکشن نو اکڑے شو چی دا سمرا مسئلی دی دا غیر پار دا منگا فورم موجود دی آگا عدالت پہ کارا پولیس کی رپورٹ کول دی کہ انتظامیہ کا رپورٹ کول دی آگا لار چی دے نو بھی اختیار کرے شی آگا دا دی سر سر چی بکم کم دی کچا چاہا ہم روڈ بند کرے رہے چونکہ انتظامیہ پولیس پہ دے پیر دو روزو کے پہ دے نور معاملوں کے انگیج دا دا کسان و خلاب بمونگا باقیدہ ایکشن کو روڈ چی دے نو آگا باقیدہ طور پر وقت پلاو شہر ہے.
مختلف قبیلے چراوتے وے سڑکوں نے بند وی نو دا دوی غختن ہم دی سنگا چے دا ایدک و دا مچی خیلو ترمنز دا دزمک تنازا دا دا غرنگ دا خدی و دا مچی خیلو ترمنز دا بجلی ترسیل مسئلہ دا دغه مسئلہ باندې په وار وار حکومت هم چې کم دی خپل فیصله اوراولې دي، دلته او اتمانزا یو جرګې په شوی دی هغه هم خپل فیصله اوراولې دي، آیا د دې سم مستقیل حل هم راووتو؟
د دې کو ورخیلو کوم مسئله ده په هغه کې مخ کې کې نو فیصله شوی دي زمونږ چې د جرګې په ځای دی مونږ انګیج کړی دي، نن ما په خپل باندې د نو سچې نه دې کو ورخیلو ټول سره مونږ جرګې کړی یو د درو ورځې کې بدلی سره مونږ مزید سټینګ کو چې زړې کې مونږ دې فیصله شوی دي هغه فیصله چې د پاره باندې ورته عملی شکل چې دغه ورکو چې مستقبل کې دا مسئله چې دغه مونږه مخترن شي کم چې دا مچی خېلو او حدی چې کوم مسئله نه پاره کې دي د دې کیس چې دغه په عدالت کې چې روان دي تر څو پورې چې دا د نتی فیصله نه راغلي یا دلته په لوکل جرګې په ذریعہ باندې نه نه حل شي نه دغه پورې باندې چې کوم هغه سټېټس کو ولا پوزیشن دغه پوزیشن چې نه هغه مونږه انشور کوو مختلف قبیلو په منځ کې د امن حافظه چې نه برقراره.
شمالی وزیرستان ولز هم دغه ګیله لري چې دلته کا پولیسو نظام بحال شوه دی، خو د پولیسو مشر ډی پی او راغله دی، خو ورسره ټیم چې د سینیئر افسران هغه د بهر نه نشته، هم اکه خصدار او لیویز ولا چې دغه په پولیس کې بدل شوی دی، نو دغه چې کم د پولیسو افسران دی ایس ایچ او شو ډی ایس پی شو، آیا ضرورت شته چې د بهر نه راشي او دلته دغه حالات چې کم دی په پوره توګه هغه کنټرول کړل شي؟
څنګه چې کم زمونږ دا قبائلی علاقوں انضمام شہر ویسے زمنگا لیوی اور خاصدار کی دن دا وہ رینک ٹو رینک مرجر شہر ہے دا وہ انضمام شہر ہے دو پاگا ٹائم میں بھی سرسا اگریمنٹ شو سب باویس نکاتی اگریمنٹ دی سر شو پاگا کی دن بیسیکلی لوکل سٹ اپ دے آگے دا پارا ترجیح کی دن دا آگے اگریمنٹ شو نو دا آگے دا وجہ چی دن دا باہر نا راتک چی دے آگا پا مختلف ڈسٹرکو کی قبائلی زلو کی آگا چی دن آگا پا آگا ٹن مانلش کی کم کے پنور زیندو کی جدے پنور سیکل ڈسٹرکٹ کی ہائی اتارٹی چینل دا فورم باندې چې نه پدی باندې کار شي نه شروع دی کا دلته د دیزی د سٹاف ٹریننګ دی یا دا وو د کیپاسټی بلډینګ ایشو دی یا سلیکټ ډر چې کوم لیګل ټیم دی هغه دلته راوستي دي په اړه باندې په هایر لیول باندې د دی ایکټیویټیز چې نه دا شروع دي امید لرو چې کوم مختلف د دی ٹریننګ پروګرام دی یا مختلف د دی کیپاسټی بلډینګ پروګرام دی هغه سره به سیستم چې نه هغه
د شمالی وزیرستان لمرستيال کمشنر شاهد علي خان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حکومتي وفاله د خزو لپاره جدا جرګه جوړول غواړي. وفا وزیر وایي په دې لړ کې حکومتي چارواکو دینی عالمانو بشري حقوقو لفالانو سره خبرې کړې دي. بلخوا د بشري حقوقو مبارزان وایي د خزو جرګې د خزو د جرګې جوړېدا بعد هغوی د بنیادي مسلو حل ته لار هواره کړي. تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې زمونږ مشرې وفا وزیر ویلي، ښځو ته د تعلیم، رای اچونې په ګډون د بنیادي حقونو ورکولو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سړو په جرګو کې د ښځو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ښځو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
اولو غاړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړې دي چې دا یو صورت کې چې دې داراشي پېشي، نو دا یو پلیټ فارم وي، داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف خزه چې کوم مسلې را روانې دي هغه پرې کې خبرې کی، خزه ته چې کم کم حقوق نه ملاو کېږي. نن سبا چې کم دا ډومېسټک وایلنس دی، دا جسماني تشدد چې مونږ ستوي او د نور چې کم کیسز را روان دي، تاسو ټولو مخکې دي، نو هغه ته پر مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو، جوړول غواړي چې خیبر پختونخوا کی چرتا خزے تسم مسئلہ راضی اور آگے فیصلہ تر حکومت پر یا تر غط پر مونگا انتظار نشی کول عدالت فیصلے دا پارا، نو دس سسٹم جوڑ شی چا چرتا خز اخپل مسئلہ پیش کی التا اور التا اخپل خزے دا اخپل جب خلز ناستوی آگے وا فیصلہ دی تا پلاسا ور کی، نو پاگے وی دی عزتم اخپل کلچرم اخپل جب ہم نا خرابے گی.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 23مه د ښځو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی، د جنسي زورونو ښکار ښځو د ادارې محتسبې رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنٹ ګورنمنٹ ډپارټمنټ ډیفرنٹ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده هغه د آیډیا خواتین جرګه سیستم پاغه باندې ټولو ډیر ښه پوزېټیو ریسپانس راکړو.
بل خو د بشري حقوقو زنو کارکونکو د ښځو لپاره د دې جرګې جوړولو د اقدام ستایل دي. خبريالا ناهید جانگیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې جرګې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې ښځو ته اکثره د خپل دریز ورکولو مکانه ترلاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګې جوړېدو سره به د ښځو مسالې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو لپاره یو جرګه سیستم جوړه یوغې کې به د زنانه اهم مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با، فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دا دونه اسانه خبره نه ده زما په خیال. او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانا د خپلې اندرونی خبرې، ډیری دننه خبرې نه کوي، زنانا زنانا سره خبره په اسانه کولی شي. سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې به دا سیستم اوچلیږي یا به دی ته هغه سي اهمیت ورکړی شي چې څنګه د نارینه هغې ته ورکړی کیږي. آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازت ورکړي چې خپل زنانه به د زنانو په جرګه کې کښېنئ؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وایي چې د ښځو لپاره ځانګړې جرګه به د ښځو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د پارلیمان غړي هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي. زیره خبر ری چې په پاکستان کې د ټیم کې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی یو ډېره لویه مسله در پیښه ده، نو په دې لړ کې داري چې دوی به چې کوم دی دغه جرګې یا دغه پرېشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی ای مطابق به دوی د ښځو داسې تنظیمونه جوړ کړي په دغه اضلاعو کې چې هغه به د یو پرېشر ګروپ په تحت کار کوي. دا ګروپونه چې دوی جوړ کړي نو دغه ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغه باقاعده یو تربیت وکړل شي، هغوی ته مثال په تور باندې چې هغوی یعنی داسې یو واچ ډاګ په تور باندې کار وکړي، حیثیت یو سوشل اکټیویسټ زه دا ګڼم چې دا یو ښه عمل دی او دا عمل چې کوم دی دا به مخته لارې خلاصي.
له دې وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د ښځو لپاره ځانګړې جرګه په خیبر پختونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعالې تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خویندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنۍ تشدد په ګډون د ښځو د نورو مسئلو د هوارولو هڅه کوي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خویندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00202211205 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
د اکتوبر څلورویشتمه هر کال د پولیو یا ګزند د مخنیوي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. سخت کال د دې ورځې هدف یوه ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وارث پکې شته. احمدشاه زمی په پیښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي له ګزند وهلي خو هغوی پر دې معذورۍ سربېره په بېلابېلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. رزیدا رپورٹ اورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا د 2 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د سانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ماته ودا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته یو زه جینې يم په یونیورسيټي کې چې وې ډیسیبلټی یم کو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګره چې یاره ماته کار کول یوه دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې تل موجود نه دي په دې باندې د پر کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړي او هغه شزو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې مازوران ډیر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه موږ دوم نه هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شي د خپل کور نه بهر نه راوتي نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکړه.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شوی خو هر ځل یې په یو نوي هوډ سره د ژوند چارې پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به یو خپل نوې ارادي سره به راپسې بشي نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کړي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي نو هغه پوره کولو لپاره په لارې کې ډېر څه راځي. ډېر څه رکاوټونه به راځي خو هغه رکاوټو ته به کېنې نه هغه به تلاره نه خو کې راځي لپاره ډېر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 28 کلن ضیا خان هم په لارې کې پرتو خندونو ته نه دښنه نسی. هغه د 2 کلونو وو چې په ګزان ناروغي اخته سو خو د وخت په تیریدو سره نوموړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړی 28 کاله مخکې په ګزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه ودل تللو چې واپسی راوړم د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته و او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشورې نه دغه نه کوي را پورته کږي نه خو خیر د چا سر نه غلاسېدی. بیا دا دغه اوس چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماري ده.
زیا خان زیاتوي بیا چې 2 کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ نو نورو ماشومانو به ملنډ ور باندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا 2 کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تک کاوه خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوښېده.
وا شروع ورځ ما کمره م بند کلا او دا واکر م سره تکشیر دی او کوشش م کوي چې زه دا واکر بغیر قدم واخم نو زه له دیواله سره ولیاړ شوم نو دا قدم کوشش م وکي نو زه وزار شوم نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم نو دا رنګ بیا وزار شوم بیا ما بل کوشش نو وو استواره ما دا کوشش وکي چې زه وزار شوم او په تریستم وار باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستې او زما د پاره غلده غوږی ډیر یادګار وز ده. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلام ملا شو چې د کوشش بعد انسان ارسه کوي سي نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله شیر د خپل کوشش و درشي د پاره کوي.
زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړی وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملا تړلې ده.
الله تعالی یو داسې فوصله راکړه چې یا مازوري چې دا هغه جسماني نه ده، مازوري چې دا هغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو واجب خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که دا د اولس خدمت په لار زما لګیا نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو نه جوړي کې مبتلا سوی وم، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایره سخت سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمر معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکي ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې د پښې بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
په کوټه کې یو 14 لک تر لګ درې تنه وجلی د پولیسو او لوړ پوړي چارواکي اظهار اکرم ویلي چې دا 14 پرون نا وخت په موټر سایکل کې د خبدل شوی بارودی موادو په وسیله شوی. د 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمیر موټرو ته زیان اړولی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه ودرولی، بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر په 25 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک ترامی جلسې ته په وینا کې وکړې. خو بلخوا د اپوزیشن د جرګې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکو وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی وویل د کورونو پر نړېدو یې څو کاله تیر شوي، خو حکومت لا هم دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله نه ده کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د دې سیمې استازي محمد شفیق اپریدي په دې اړه مشال لري ته وویل چې ټولې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په وړاندې ایښې دي او هیله لري چې ټولې به هوارې شي. د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر دراز داودی په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت د سلاکار موجود یوسف سره ملاقات کړې. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان رولو. ارمینیا او اذربایجان یو بل د هغه اوربند نه په سرغړونو تورن کړي چې په بشري بنیادونو شوي او له سره لنه نه به عملي کېدو. د دې اوربند مخه د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه ودرول وو. د ارمینیا د دفاع وزارت وایي چې د اذربایجان پوځ 2000 په ګولهبارۍ سره د دې اوربند خلاف ورزي کړي. بلخوا د اذربایجان د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوربند احترام کوي، مګر ارمینیایي ځواکونه یې تورن کړل چې د اوربند یې سخته خلاف ورزي کړي. د بیلاروس اپوزیشن نن د اکتوبر په 26 په ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی.
له دې خبرونو سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېده. تاسو پر همدې سپو کولای شئ دیوا د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو درنه اوسې چې دغه غواړو د خدای پامان.